یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي رادیو یو ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د بشري حقونو د څار سازمان تازه راپور څرګندوي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبل شمېر د طالبانو د بریدونو پرتله زیات دی. نن چهار شنبه ده د مرغومی اجدی 15 د جنوري 15 په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ویلي په 2019 کال کې د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې اندازه بې حده زیاته وه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په سیمه کې د تاوتریخوالي په کمښت خبرې وکړې. او د امریکا متحده ایالاتونو استازو جرګه په پام کې لري چې نن پر دې موضوع رایه ورکړي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضا فقرې مشرانو جرګې ته ولیږي که نه. د خبرونو تفصیل. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ویلي په 2019 کال کې د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې اندازه بې حده زیاته وه. دغه سازمان پرون په یوه راپور کې ویلي چې د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د طالبانو د بریدونو په نسبت په هغو عملیاتو کې زیاته وه چې د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا سوي دي. دوی طالبان هم په بېرحمانه وژنو ګرم بللي دي. افغان حکومت بیا د 2019 کال په پای کې ویلي وو چې وسلهوالو مخالفینو او ترهګرو په دغه کال کې پر ملکیانو زیات بریدونه کړي او څه باندې 5,500 بېګناه کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. طالبانو د 2019 کال په پای کې افغان حکومتي پوځیان او بهرني عسکر د ملکیانو د 90% مرګ ژوبل مسؤولین بللي وو او د افغان امنیتي ارګانونو ادعا یې رد کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په سیمه کې د تاوتریخوالي په کمښت خبرې وکړې. حمدالله محب د رایزینا 2020 دیالوګ لپاره د هند پلازمینې نوې ډیلي ته ورغلی او نن یې له ښاغلي ظریف سره هملته لیدلی دی. محب او ظریف داسې وخت په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمښت په اړه خبرې کړې چې د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ د ایراني جنرال قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته اوج ته رسېدلی او ایران له امریکا د غچ اخیستلو ګواښونه کوي. د ملي امنیت شورا په ټویټر پاڼه د دې لیدنې په اړه په خپره سوې بیان کې راغلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف همدارس د افغان سولې د هڅو په دوام هم بحث کړی دی. پولیسو د کندهار پر نړیوال هوایي ډګر د راکټي بریدونو مخه ونیوله. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي نن سهار ازادي راډیو ته وویل
کندهار پولیسو اته توغندي پیدا او شنډې کړلې. د کندهار پولیسو د تختپل ولسوالۍ د ماکوانو په سیمه کې د اته توغندي پیدا کړې چې هدف یې د کندهار احمدشاه بابا نړیوال هوایي میدان و. پولیسو د کشفي معلومات پر اساس د دغه پیښې مخه ونیوله چې دغه توغندي 1.5 متره اوږدوالی درلودې.
شغلی بارکزی زیاته کړه چې د یادو توغندیو په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول سوی خو د دوی هڅې روانې دي. چا تر اوسه د دغو توغندیو د نصبولو مسؤلیت نه دی منلی. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې زیانمنو سوو ته یې د بیړنیو مرستو تابع کړې ده. د دغه وزارت ویان احمد تمیم عظیمي پرون ازادي راډیو ته وویل
برای خانوادهایی که از اثر برفباری های اخیر آسیب دیدن پول نقد و مواد غذایی و غیر غذایی توزیع جریان داره و تعداد خانوادهایی که شهدایی که ما از 3 روز به این طرف شاهدش هستیم به اینا عملا سروی را آغاز کردیم و همین که سروی ختم میشه مواد غذایی و غیر غذایی برشون توزیع میشه.
د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دوی ارزونه ښیي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې 314 کلي د طبیعي پیښو له خطر سره مخامخ دي. دغه وزارت وایي د مرغومي له لومړیو د درنې واورې او بارانونو له کبله 9 کسان مړه سوي او 6 نور ټپیان سوي دي. زموږ غلا زده راډیو د امریکا متحده ایالاتونو استاذ جرګه په پام کې لري چې نن پر دې موضوع رای ورکړي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزه فقره مشرانو جرګې ته ولېږي کنه. له دې سره به وروسته د امریکا په تاریخ کې د دریم وار لپاره د یو ولسمشر د استیزه پروسه پیل سي. په استاذ جرګه کې دیموکراتان اکثریت دي. د دې جرګې مشر نانسي پلوسي پرون له قدرت څخه د ناوړې استفادې او د کانګرس د چارو په وړاندې د خنډ جوړولو په تور له واک څخه د ولسمشر د لرې کېدو لپاره نور اقدامات پټه کړل. میرمن پلوسي په یو اعلامیه کې وویل د امریکا وګړي حق لري په واقعیت پوسی او اساسي قانون د محاکمه ایجاب کوي. د امریکا اساسو جرګه چې په یوازې سر د ولسمشر د استیزه صلاحیت لري احتمالا دغه قضیه د تصویب لپاره مشرانو جرګې ته ولېږي. په مشرانو جرګه کې جمهوریت غوښتونکي اکثریت دي او له واک څخه د ولسمشر د لرې کېدو لپاره د مشرانو جرګې دوه په درېیمه برخه رایو ته اړتیا ده. او اروپای ټولنې د لسو کلونو لپاره یو تریلیون یورو په ارزښت د بسپنې ټولولو پلان اعلان کړ. دا ټولنه دا پیسې د خپل هغه هدف ته ملاتړ لپاره راټولوي چې له مخې یې تر 2050 میلادي کال پورې په نړۍ کې د کاربن اندازه کمه سي. د اروپا د پانګونې دغه پلان پرون پیل سو چې د اروپای ټولنې له بودیجې او د خصوصي سکتور له لوري تمویلېږي. دا د زرغونې موافقې په نوم اروپایي کمیسیون د نوي رئیس اورزلا وندرلاین دغه پلان یوه برخه ده چې تیره میاشت پیل سو. میرمن وندرلاین د اقلیمی بدلون پر وړاندې مبارزه د خپل ماموریت لومړی ټوپ بللې ده. د خبرونو پای
په ونسان کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې سوې. د بشری حقوقو د څار سازمان په تازه راپور کې ویل سوی دی طالبانو د بریدونو پرتله د افن او امریکایي بریدونو او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې ملکیانو ته زیات مرګ ژوبله اوښتې ده. یو پوځي شنون کوي وایي
دا ناراضي ده چې دا ناراضي ده د ملت رامنځته کوي د خلکو بدبینی حکومت خواته زیاتوي.
په کندهار کې د ښځو لخوا پر ښځو د تاوتریخوالي اندازه زیاته سوې.
د ښځو لخوا په ښځو باندې تاوتریخوالي زیات وو ځکه چې په کورونو کې همیشه جنجال د ښځو تر مابین باندې وي.
د امریکا یو ورځپاڼې هغه ویډیوګانې تایید کړي چې شهید د ایران دوه توغندي پر اوکراینی الوتکه لګیږي. دا مو په بهرنیو موضوعاتو کې څېړلې ده. په خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او د کابل چاپ ورځپاڼه ته هم کتنه کوو. په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیزه پروګرام خپریږي. د بشر حقوقو د څار سازمان په یو تازه راپور کې لیکلي د 2019 میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشت کې د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې ملکیانو ته دا وشته مرجوب لشمیر د طالبانو د بریدونو پر تل زیات دی. د دې راپور پر اساس د 2019 میلادي کال د جنوري میاشتې د لومړۍ څخه د دسمبر تر دیرشمې نږدې 8000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. خو راپور کې نه دانه دی ویل سوي چې په دې شمیر کې څو تنه وژل سوي او څو نور ټپیان دي. امید ظاهر مل دا موضوع تعقیب کړي. د کابل په سټوډیو کې دی نور جزئیات لده خبرو.
بلی سالی سب تاسو اوریدونکو ته سلام. د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان یو تازه راپور خی چې د 2019 کال په لومړی شپږ میاشتو کې د افغان امریکایي ځواکونو او وسلوالو طالبانو په عملیاتو کې زیاتواله راغله. د دې راپور پر بنسټ په دې موده کې نږدې 8000 ملکیانو ته مرګ ژوبله وختي او د لومړي ځل لپاره د افغان او امریکایي ځواکونو لخوا په شویو عملیاتو کې د ملکیانو د تلفاتو شمیر د وسلوالو طالبانو د بریدونو په پرتله زیات دی. په راپور کې د ملکی تلفاتو د ډیریدو یو ستر دلیل د امریکایي ځواکونو هوایی عملیات خودل شوې دي. راپور کې راغلی د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایی بریدونو کې زر تنه ملکیان وژل شوي چې لسلو ډیر یې ماشومان دي. راپور د 2018 کال د همدې نیټې په پرتله په ملکی تلفاتو کې د 50% زیاتوالی یادونه کوي. د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان زیاتوي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو عملیاتو کې چې د سی آی ای لخوا یې ملاتړ کیږي صحرایي محکمې او ترخوا یو شمیر نیونې شوې دي. راپور کې د دې ځواکونو لخوا د پکتیا زرمت ولسوالۍ کې عملیاتو ته اشاره شوې چې پکې یو لستنه ووژل شو او همدارول د ننګرهار د جلال آباد ښار پیښه یاد شوې چې پکې د یوې کورنۍ څلور وروڼه لمانځه ولاړل. راپور کې په زندانونو کې د شکنجو کمیدو ته هم اشاره شوې خو زیاتوي د افغانستان حکومت د جنسي زوراونې اړوند قضیو کې له یو شمیر نظامیانو او ځینو سیاسي مشرانو څخه په حساب اخیستنه کې پاتې راغله ده. د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان وای جګړه کې خکیلیو هیڅ یو لوري د جګړې د نړیوالو اصول لمخي دروختي مرکزونو خوندیتوب ته پام نه کړي. په راپور کې راغلی افغان او امریکایي ځواکونو په 2019 کال کې نږدې 8000 بمونه او راکټي توغندیز بریدونه کړی دي چې په تیرو 18 کلونو کې کشمیر به څاره دي. خو صالح صاحب د افغانستان حکومت رسمن په دې اړه باندې خپل نظر نه دی څرګند کړی، مګر لدی وړاندې په ځلونو د ملکی تلفاتو په کمیدو او ترخواي د ملکیانو د ژوند په خوندیتوب باندې ټینګار کړی دی.
ډېر مننه. و موردل چې د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې د ملکیانو مرګ ژوبله په دې وروستیو کې زیاته سوې ده. د بشري حقونو د څار سازمان وایي چې د 2019 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د دسمبر تر دېرشمې نږدې 8000 کسانو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د نظامي چارو شنونکي وایي د ملکي تلفاتو زیاتېدل د حکومت او ولس ترمنځ واټن زیاتوي. دوی وایي مخکې تر دې چې د خلکو له ګڼې ګوڼې په ډکو سیمو کې پوځي عملیات کیږي، باید اهداف سم په نښه او دقیق معلومات راټول سي. امید ظاهر مال شنون کې پوخوانی پوځي ظریف ناصری سره مرکه کړې او په پیل کې سره پښتنه کړې چې د ملکیانو د تلفاتو زیاتېدل پر روان وضعیت څه اغیز کولای شي.
په جنگ کې باید ملکی تلفات موجود نه وشي، ځکه چې هغه نیروګان چې په جنگ کې دي باید هغوی له جنګه کنار شي. په دویم مرحله کې خبر دا شوی چې خونړی جنگ چې په افغانستان کې موجود و دلایل بې ځایه یو خو د سولې خبرې وې چې افغانستان کې به سوله منځته راشي، او د سولې په جریان کې چې کله خبرې کېږي دواړه غواړي چې خپل اراده او لاسته راوړنې باید ولري. چې په دې صورت کې جنگ په افغانستان کې شدت نیو، دواړو طرفو مقابل غوښتل چې باید خپل اراده په بل باندې تحمیل کړي. په هر صورت کې هیڅ سوال چې موږ دا خبره وکړو مثلا د ملکی تلفات حتی یو نفر وشي، دا ناراضیت دا ناراضیت هم لا تر منځ کې دا د خلکو بدبینی حکومت خواته زیاتی.
اوس مشکل چیرې دی؟ سم کوارډینات نه ورکول کیږي در حال کې چې اوس هم حکومت او هم بهرنی ځواکونه وایي چې مجهز دي په ډیرو پرمختللو وسایلو باندې. روزنه سمانه دا او که هدف غلط پنهخه کیږي،
یو خدای دقیق اگر چې دلته ډیر پرمختللی فلا موجوده ده چې دوی کولی شي هدفونه مشخص خاص کی باید وی ولید. اول دا چې کله کله دوی اشتباه کوي، هغه کوم مثال چې دوی په ځور کوي څنګه د دې سیستم بل دا چې گزارشات کله کله غلط ورکول کیږي، کوم لا پر تګل کیږي په حساب تا تل کولای شي. نو بنان کله کله کېدل شي هغه فلای چې گزارش ورکی غلط گزارش ورکړي شي چې منطقه د بمبار سي د خلکو انت غړنګونه وي هغه بمبار سي، نو دا غل لپاره دې د تا په کار نشو دی بعد د بمبار کوشش نه
اوس. ناصری صاحب، تر ډیره دا ډول راپورونه امنیتي بنسټونو هم تر پوښتنې لاندې راولي او په حکومت اراده هم د ملکی تلفاتو د راکمولو په اړه باندې، آیا یو اړتیا نه لیدل کیږي چې دغه سي راپورونه مخکې لدی چې خبرې شي یو نظامی تجزیه ته ولاړ شي او هر اقلا په داسې یو ډول باندې وشنل شي یا تجزیه شي چې اغیز یا اثر یې په ټولنه باندې ډیر منفي نه وي؟
دا خو یو اساسي وظیفه هم د داخلي خود قوتونو ده چې کله کوم کوارډینات ورکول کېږي یا د جنگ جبهې خوا ته کوشش وکړي مشکل دی عملاً چې عملیات شروع شي هغه منطقه کې دقیقا باید وڅېړل شي چې دغه راپور راکړل سوی ده، دا کومه راپور څونه صحیح ده څونه غلط ده، آیا دغه منطقې کې دلته هغه د دښمن هغه نقطه ده چې موږ نو په دغه کې باید ډېره سخت زیاته هماهنګي هم د خارجي قوتونو داخلي قوتونو وشي.
داسې یوه طرحه څه ډول عملي شي چې له مخې دغه د ملکي تلفاتو مخنیوی وشي او یوه اغېزمنه لاره ثابته شي؟
اغېزمنه لاره خو دا ده چې کله دوی ته یو گزارش ورکړل کېږي، اول دا چې کوم چا ورکړی له کوم ځای ورکړی په څه هر هغه مهاجر چې ورته گزارش ورکوي دوی دا سابقه هم باید ورسره موجوده اوسي چې دغه موږ ته راپورونه گزارشات چې هغه دي تر څونه مخکې تر دې داخلونه به دا دقیق وشي.
د پوځي مسایلو شنونکی ظریف ناصری و.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې سوې. اوس مله فیروزی عزیزی نه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه چین ته د 12000 چانه جلغوزیو د صادراتو خبره کوي. د دغه خونی ویان جنقا نوید نن ازادي رادیو ته وویل د کورنۍ او چینایي شرکتونو د حقوق پر بنسټ او د چارو ادارې له تخنیکی معاونیت سره په همغږي دغه اندازه جلغوزی به تر راتلونکو 15 کلونو پورې به چین ته صادر شي. ښاغلی نوید وایي دغه جلغوزی چې ټاکل شوی تر راتلونکو 15 کلونو چین ته واستول شي د صادراتو له درکه تر لاسه کیدونکو رقم یې 2.2 میلیارد ډالر اټکل شوی دی.
وقتی که اقلام فروخته میشه و قیمت مناسب در کشورهای بیرونی تاثیرگذار از بالای بازارها و خرید از این اقلام تایید شده تاجرای پوره میبرند و حتی به پشتوانه پولی افغانستان هم تاثیر میکنه.
در خغلی نوید به خبره اوس مهال د هیواد په بازارونو کې د یو کیلو جلغوزه یو باید و نیم تر 3000 افغانۍ ده، خو هیواد نه بهر بیا یو کیلو جلغوزی شپک زر افغانۍ پلورل کیږي. ښاغلی نوید وایي دا جلغوزی د هوایی دهلیزونو او حیرتانو بندر له لارې صادریږي چې دا مهال هم دا بهیر روان دی. د دې تر څنګ د سوداګرۍ او صنایعو خونې په خبره د هند، متحده عربي اماراتو او په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د جلغوزیو بازارونه ښه سوي. د جلغوزیو ډیری حاصلات له خوست، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار او لغمان ولایتونو څخه ترلاسه کیږي چې کلنی ډول نږدې 2000 ټنو ته رسیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د روان کال په ترڅ کې 45000 افغان ښځو ته د اقتصادي بسیاینې لپاره کرنیز خدمات وړاندې کړي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل د شنو خونو ویش په بیلابیلو برخو کې د پروسس دستګاوي جوړول، کورنۍ باغچې په بیلابیلو اندازو د چرګانو د فارمونو ویش او نورې هغه پروژې دي چې د ښځو اقتصادي وضعیت بدلوي او د دغه وزارت لخوا دا خدمتونه تر سره سوي دي.
از طریق پروژه‌ای که از وزارت زراعت مستفید میشه بتونن محتاج خانواده را تامین بکنن، عوایدشان بیشتر شوه و در نهایت باعث توسعه و انکشاف زراعت و نقش زنان هم در زراعت محل شوه.
خغلی رستمی وحید روان کال پترات که شاوخوا 40000 کورنۍ باغچه او له 2000 زیات د چرګانو فارمونه په بیلابیلو ولایتونو کې خوځوندې ویشل سوې دي. د کرنې وزارت معلومات مخې ډیرای دا خزی په اقتصادي برخه کې په ځان پسیا سوې دي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنۍ اثر په مقابل کې افغانۍ په ډیر ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر و او یو افغانۍ لس پوله، یو یورو 50 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 تلويخ پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 50 اتیا پوله، زر هندۍ روپۍ 100 اتیا افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 400 اتیا افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. نیویورک ټایمز رسپانې هغه ویډیوګانې تایید کړي چې شهید ایران دوه توغندي پر اوکراینی الوتکه لګیږي. د دغه الوتکې د نسکرېدو په پیښه کې 116 کسان مړه سول. د ایران ولسمشر د دې پیښې د څېړلو لپاره د ځانګړې محکمې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. نوریاس نوري د موضوع تعقیب کړې په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب، خبرونه د شرغلست اول خو دا چې دغه ویډیوګانې له کوم ځایه اخیستل شوي دي او څرنګه دا ثابتوي چې دوه توغندي پر دې الوتکه لګېدلي؟
بلې سالسب د امنیتی کمرول خو اخیستل شوی دغه تصویرونه چې انلاین خبره شوی پکې لیدل کیږي چې د اوکراین د هوایی شرکت پر مسافر رولون کې بوینګ 112 الوتکه په تهران کې د امام خمینی له هوایی ډګر له پورته کېدو 2 دقیقې وروسته د ایران دوه توغندي لګیږي. دغه نوې ویډیو چې نیویارک ټایمز هم کاروالې تایید کړی پرون په ټولنیزو رسنیو کې راڅرګنده شوه. نیویارک ټایمز ویلي چې دغه توغندي له الوتکې د 14 کیلومترو په واټن کې د ایران له یوې پوځي اډې توغول شوی او پر الوتکې لګېدلی دی. په تصویرونو کې البته ښکاري چې هیڅ یو توغندي دغه الوتکه چې اورې اخیسته او بیرته د تهران د هوایي ډګر په لوري راګرځېدلې ده سمدستي نه ده رانو سکوره شوې. مخکې داسې راپورونه ورکول شوي چې کله توغندی په الوتکه باندې لګیږي سمدستی الوتکه نسکوره کیږي. دغه ویډیو البته د لومړي ځل لپاره د یو ایرانی لخوا په یوټیوب کې ښودل شوې ده. د راپورونو له مخې کله چې دغه بوینګ 112 الوتکه د امام خمینی له هوایي ډګره د تهران په سیمه ایز وخت د ایران په سیمه ایز وخت د سهار په 6:00 او 14 دقیقو الوزی پاس څو دقیقې وروسته کله چې دغه توغندی پې لومړی پې لګېږي له هغه نه وروسته دوهم توغندی څو ثانیو وروسته پې لګېږي او د شپږ دقیقو په فاصله کې الوتکه چې کله بیرته د تهران په لوري راګرځي په ځمکه لګېږي. مخکې داسې ویل کېده چې سمدستي د توغندي د لګېدو له امله الوتکه په ځمکه لګېږي.
بله، او دویم پوښتنه دا چې سره له دې چې د دې پېښې د څېړلو لپاره ایراني چارواکو د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو تر څنګ نړیوالو ته هم بلنه ورکړې چې په دې څېړنه کې ورسره برخه واخلي، خو بیا هم د خلکو اعتراضونه په ایران کې روان دي، دوی څه غواړي؟
اعتراض کوونکي پر ایراني چارواکو په دې خاطر په غوسه دي چې تر غورځېدو د الوتکه تر غورځېدو درې ورځې خلکو ته درست معلومات ورنکړل چې څه پېښ شوي دي. ایرانی چارواکو وروسته له هغې چې له مختلفو لورو په دې اړه چې د الوتکه په توغندي نسکوره شوې څرګندونې وشوې، د تېرې شنبې په ورځ دا ومنله چې سهون الوتکه د یوه توغندي په ذریعه نسکوره شوې وه. په هغه ورځ چې دغه الوتکه نسکوره کیږي، په همغه سهار ایران په عراق کې د امریکایي ځواکونو میشتې دواړې په څو مزایلو باندې ووشتې، او هغه هم په دې خاطر چې دوی د خپل د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د قومندان اسماعیل قاسم سلیمانی غچ اخیست. مخکې لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، د دغه پېښې وروسته ایراني چارواکو په دې وروستیو کې ځینې اقدامات کړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د دې پېښې د څېړلو لپاره د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. دغه راز د ایران د قضایي ادارې ویان هم پرون وویل، غلام حسین اسماعیلی، چې د دغه پېښې په تړاو هغه کسان چې لومړی توغندي په دغه الوتکې باندې ویشتي دي هغه هم نیول شوي. په عین حال کې د دې پېښې د څېړلو لپاره هم نړیوالو ته ایران بلنه ورکړې ده چې راشي تهران ته او ورسره په ګډه په دې څېړنه کې برخه واخلي. د کاناډا چې ډیر اتبای په دې الوتکه کې وژل شوی دی، پلټونکي ټیم لمخکې تهران ته رسیدلی او ته د پیښې ځای ته هم تللی ده، او د پیښې په ځای کې پرون د لومړي ځل لپاره پلټنه هم وکړه. کاناډا، اوکراین او ایران په ګډه د دغه پیښې د نسکورېدو په اړه پلټنې کوي.
ډیره مننه. د نوریاس نوري په راپور کې موردل چې نیویورک ټایمز رسپانې هغه ویډیوګانې تایید کړي چې شي ایران دوه توغندي پر اوکراینی الوتکه لګیږي. د الوتکې د نسکرېدو په پیښه کې یو څلور شپږ بیا کسان وژل شوي چې د بیلابیلو هیوادونو اتباع دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
په کابل کې نن ورځ د سولې د موضوع تر څنګ د احتمالي اوربند په اړه لیکنی او تبصری خبرې کړې دي. رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
د اصلاح دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی: له اوربند پرته سولې ته رسیدل ممکن نه دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي امریکایي چارواکو او طالب استازو له تیر یو کال خبرو داسې معلومیږي چې له اوربند پرته د سولې هر ډول خبرې مثبتې پایلې نه ورکوي. د سرمقاله لیکونکي په باور له اوربند پرته د سولې هر ډول خبرې چې په جریان کې تاوتریخوالی رامنځته سي د سولې د خبرو سبوتاژ حتمي کوي. د سرمقاله په پای کې راغلي کچري د خبرو په پایل کې اوربند وسي دواړه غاړې د سولې خبرو ته جدي اراده ښکاره کوي. په سوله د خلکو هیلې او باور زیاتیږي او بل اخره په کم وخت کې د سولې مذاکرات کې پایلې ورکولای سي. بلې دولتي ورځپاڼې انیس هم په خپل سرمقاله کې د اوربند په اړه تبصره کړې ده. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي له تېرې یوې اونۍ راهیسې د افغان سولې لپاره د امریکایي ځانګړي استازي او طالب چارواکو ترمنځ په قطر کې د اوربند او بین الافغاني مذاکراتو د پیل په اړه خبرې روانې دي. د سرمقاله لیکونکي ټینګار کوي که طالبان ځانونه افغانان بولي، د هیواد او ولس د ښېګڼې لپاره اراده لري، د هیواد د خپلواکۍ په اړه فکر کوي، نو اوربند ته دې غاړه کیږدي. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی: د امریکا او ایران ترمنځ روان کړکیچ په د افغانستان د سولې په بهیر اغیز ونه لري. په سرمقاله کې په افغانستان کې د ناټو د ملکي استازي له قوله ویل سوي افغانستان له بل هر وخت زیات سولې ته نږدې سوی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د ایران او امریکا ترمنځ روان کړکیچ به افغان سوله متاثره نه کړي، ځکه د افغانستان سوله د سیمې د هیوادونو په ګټه ده او د روانو کړکیچونو له حل سره مرسته کوي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي اوربند د سولې په مذاکراتو کې د طرفینو ترمنځ باور لا زیاتوي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه سوې تر اوسه معلومه نه ده چې طالبان اوربان منی او کنه، خو جوته خبره ده چې هیڅ اړ هم د افغانستان مسله له پوځي لارې نشي هوارولی. د سر مقاله لیکونکي د افغانانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په پیل او د اوربان په مسله ټینګار کوي او وایي چې دغه مسله د ټولو افغانانو د قبول وړ خبره ده.
په کندهار کې د شوزو لخوا پر شوزو د تاوتریخوالي اندازه زیاته سوې. صادق رښتینی راپور لري.
د کندهار د شوزو چارو مشر روکیا چگزی وایي چې طلاق له کوره تیښته، د میراث نه ورکول جبري ودونه، کمزوري اقتصاد او بېسوادي د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي هغه لاملونه دي چې د کندهار ښځې ځوروي. خو د شوزو له لورې پر شوزو د تاوتریخوالي کچه هم ورځ تر بلې زیاتېدونکې ده. هغه وایي په دې کال کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي 214 پیښې له دوی سره سبسوي چې ډېرې د ښځو له لورې پر ښځو زور زیاتی دي.
د چې زموږ سږ کال د کورنۍ تاوتریخوالي قضایا زیاتې وي، یو ځینې عوامل هم په کورنۍ کې د ښځو تر مابند، یعنې د ښځو لخوا پر ښځو باندې تاوتریخوالي زیات وو، ځکه چې په کورنۍ کې همیشه جنجال د ښځو تر مابند باندې وي او په دې برخه کې مې بیا موږ نرنه هم را باندې بلته راشکل سي. کورنۍ جنجال تعداد زموږ اغېز زیات وو او عوامل هم د ښځو تر مابین څه کورنۍ شخړې وې، د کورنۍ مسایل باندې جنګونې وو چې بالاخره د هغې جملې څخه یو پنځه تنې هم اتفاق د دوی مجبوره سوي وي، یا هم هغه د کورنۍ د هغو نارینه وو مجبوره سوي چې تر څو خپلې مېرمنې طلاق کړي.
په عینې وخت کې په کندهار کې د ښځو د برخې فعالان وایي چې د ښځو له لورې پر ښځو تاوتریخوالی دې ته زمینه برابروي چې نارینه هم پر ښځو تاوتریخوالی وکړي. د دوی په خبره د دې ستونزې تر ټولو لوی لامل د ښځو بېسوادي ده چې د کورنۍ ژوند په اصولو نه پوهیږي.
اصلا په کورونو کې د ښځو ترمنځ تاوتریخوالی چې ښځه پر ښځه باندې کوي هغه د بېسوادۍ له کبله وي، ځکه یوه ښځه چې تعلیم ونه کړي په دې باندې نه پوهیږي چې څه ډول د خواښې احترام وکړي، څه ډول خواښې د همزور احترام وکړي، یا هم یو بل نه مني په زړونو کې د یو بل څخه کینه لري.
معلومدار است که افراد بېسواد ما اگر ببینیم در قشر کې سواد کم است، سواد پایین میباشه، در اونجا خشونت ها زیاتر صورت میگیره.
د کندهار د ښځو چارو د ریاست معلوماتو له مخې د تیر کال تر اخیره پوری د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 202 پیښې ورسره ثبتوي به، خو سږ کال چې لا هم دوه میاشتې پاتې دي له دوی سره 214 پیښې ثبتوي چې د تیر کال په پرتله زیاتوالی شي.
ستاسو له پیغامونو
معلومه یم د افغانستان د سیمې خبرې کوم. از موږ ماشې دی پر وخت نه راکول کیږي، د پرواز کالیم نه دی راکړی، سر کالیم نه دی راکړی، بای چې ما زغ در بشرانو پر ورسیږي. موږ ډیر زی په یو ډیر فاضله خلک دی سره ټول سوي، از موږ ماشې پر وخت کالیم نه دی راکړی، سر کالیم دا دې نشته کړل، مګر ماشې نه کیرا. با سلامونه جوړ کو ته مشران ته ورسیږي و سلام.
موږ به رات ما جری د شپږ میاشتې راغلي مې منې ته موږ د مېمنې چې ولاړو په پوروش کال کې موږ ته ورته ولایت نه لري، دا چې موږ ولاړو هغه ته موږ د راز د کومک را سره وکړي، بیا موږ ته ورته د ناز خپل ولایت تعالی د سیمې چې درکې ای تعالی تحصیل اکبر شي. موږ دل درانه د شپږ میاشتې کې چې موږ نه اکس نه حساب څه نه خبر اورو کې، نو موږ مجبور یو بار تخپل د کاټو سره د نسې کاټو ناراضه کیږي، موږ مجبور یو چې برته خو رات سمته انو سلام علیکم
خپل ګټوره جیږي چې د مشتي کارونه دي. وعلیکم السلام. څنګه مو د برېښنا څنګه د مسلمان کې خصوصا برېښنا د دې درې میاشتې دوه میاشتې پرې کېږي، نو چې برېښنا قطع ده نو د برېښنا د مسلمان سمول دا غوښتنه ده چې باید چې مو سجر تجربه برېښنا انتقال کې، ځکه چې کوو ګورو ډېر شهر د دغه ستونزو سره مخ دي، د برېښنا د ستونزو سره مو دغه پیغام نورو د شو وخت.
لوگر والے جگر پون سوالی کے بندی
نه خوراکی راتلای سی پیاو لار نه وړه نه بل څه شی سبزي مغزیجات عمومي لارې تړلې دي مخلوق علاقه سره مخدانی تر نواوره ډېره سوي او وړښتن چالان دا کېدل چې خلک علاقه سره مخ شي مرستې چې ورسره ونیسي زر تر زر هوایي که زمیني جزره خلک علاقه سره مخ دي یو متر نواوره وخت دی او وري چالان ده وسلام په احترام د زرګانۍ کلي څخه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ستاسو لیکلی پیغامونه هم راغلی دی. عبدالواحد مدقق له لوګره په خپل سیمه کې لیکلی د جنگ لشکري خو څخه مغشتنه ده چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او پنه شي نه کړي. عزیز زبلای لیکي حکومت باید ژر تر ژره د ورستیو ورشتنو له زپلسو کسانو سره د خپل توان په اندازه مرسته وکړي. احمد د غزنی له ګیلان ولسوالۍ څخه لیکلی زموږ د ګیلان او ناوی لویه لاره د واورو پر مخ بنده ده او حکومت هیڅ پام نه کوي او مریضان ټول بند پاتې دي. عبیدالله رهنما له هلمند لیکي حکومت د هلمند د ورشتنو عمل له زیانمنونکو کورنیو سره بیړنۍ مرسته وکړي. او محمد انیس د زابل له شاجوی څخه لیکلي په شاجوی کې هم کالداره نه ده بنده سوي خو بیا هم د شایانو بیه لوړه ده او د خلکو وس نه رسیږي. د زهرو کاروان اونیز پروګرام په همدې خپرونې کې اوریدل ستاسو خو تر مخ کې د مهمو خبرونو لنډیز له پریبا ظاهر ناوري.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي په 2019 کال کې د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې اندازه به حد زیاته وه. دغه سازمان پرون په یو راپور کې ویلي چې د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د طالبانو د بریدونو په نسبت په هغو عملیاتو کې زیاته وه چې د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا سوي دي. دوی طالبان هم په بیرحمانه وژنو ګرم بلل دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په سیمه کې د تاوتریخوالي په کمښت خبرې کړې. حمدالله محب د رایزینا 2020 ډیالوګ لپاره د هند پلازمینې نوې ډیلی ته ورغلی او نن یې له ښاغلي ظریف سره هملته ولیدل. پولیسو د کندهار پر نړیوال هوایي ډګر د راکټي بریدونو مخه ونیوله. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو د کندهار د تختپل ولسوالۍ په ماکوانو سیمه کې اته توغندي د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ کشف او شنډ کړل چې د کندهار پر نړیوال هوایي ډګر د بریدونو لپاره آماده سی وو. تر اوسه په دې تړاو څوک نه دی نیول سوی. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې زیانمنو سوو ته یې د بیړنیو مرستو تابع کړی ده. د دغه وزارت ویان احمد تمیم عظیمي پرون ازادي راډیو ته وویل هغو کورنیو ته چې د وروستیو واورو له کبله زیانمنې سوي دي د نقدو پیسو، غذایي او غیر غذایي موادو ویش روان دی. د امریکا متحده ایالاتونو استازو جرګه په پام کې لري نن پر دې موضوع رائے ورکړي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا فقرې مشرانو جرګې ته ولېږي کنه. له دې سره به وروسته د امریکا په تاریخ کې د دریم وار لپاره د یو ولسمشر د استیزا پروسه پیل شي. په استازو جرګه کې دیموکراتان اکثریت دي او اروپای ټولنې د لسو کلونو لپاره یو تریلیون یورو په ارزښت د بسپنې راټولولو پلان اعلان کړ. دا ټولنه دا پیسې د خپل هغه هدف د ملاتړ لپاره راټولوي چې له مخې یې تر 2050 میلادي کال پورې په نړۍ کې د کاربن اندازه کمه سي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی و منی. زه اکرام الله اکرام مو تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې راپور لرو چې طالبان هر کال د نشي موادو ل کاروبار او وشر څخه 1500 میلیون ډالر اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ساسي پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو تر اغرزو چې مسکا هوتا کې وړاندې کوي.
د بلخ ولایت پولیسو لزګونه کیلوګرام نشي مواد نیولې دي. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته ویل له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د استوګنې په یو کور کې 100 کیلوګرام چارج ونیول. د دې موادو د ساتنې په تور دوه کسان هم نیول شوې دي. په بدخشان ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرام نشي مواد وسوځول شول. د بدخشان ولایت امنیه قمندان اسد الله محمدی ازادي راډیو ته ویل افغان ځواکونو د 1398 شمسي کال لپایل څخه تر اوسه پورې څه د پاسه شپېته عملیات کړي چې په نتیجه کې څه د پاسه 8000 کیلوګرامه هیروین، تاریاک، چارس او کیمیاوي مواد نیول شوي دي. پولیسو له نیول شویو موادو څخه څه د پاسه زر کیلو ګرامه نشه مواد سوځولي دي.
په 1398 شمسی کال کې په مجموع کې څلور شپېته عملیاتونه سوي چې په نتیجه کې 8419 کیلو ګرامه بیلابیل نشه یي مواد نیول سوي، چې له دې موادو څخه 1314 کیلو ګرامه یې وسوځول سول او پاتې نورو سندونه یې د څېړنې په حال کې دي.
دا یادونه ورده چې د دې موادو د قاچاق په تور واتیا تورن کسان له نیولو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. د ننګرهار ولایت پولیسو نږدې 1500 کیلوګرامه نشه مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت پولیسو په سپینغر ولسوالۍ کې 480 کیلوګرامه بنګې او 11 کیلوګرامه چرس نیولې چې د استوګنې په یو کور کې پټ کړای شوي ول. د دې موادو د ساتنې او تولید په تور د کور مالک هم نیول شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په بغلان ولایت کې نږدې 80 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د بغلان ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل پولیسو 91 کیلوګرامه نشه یي مواد په داسې حال کې ونیول چې قاچاق کوونکو په یو موټر کې د مرکزی بغلان له ولسوالۍ څخه کابل ته قاچاق کول. د نشه یي موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی او یو بل ته نیول شوي دي.
درنو اوریدونکو، مسکا هوتک وچې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه را اورولي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي طالبان هر کال د نشه یي موادو له کاروبار او وشر څخه 1500 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي.
بندرونو نیولو باندې افغانستان کې د مواد مخدرو د مخنیوي لار نه ده نیول کی.
په یو بل راپور کې بده هم ووري چې د سړی حواله عمله د معتادینو مړینه ډیره شوې ده.
د شپې له خوا تر پل سوخته لاندې شپې تیروو.
دا چې ماشومان ته پر خپل سر کورنۍ دواګانې ورکول کوم زیانونه لري، په دې اړه له ډاکټر عبدالحق قاضی زاده سره مرکه لرو.
دغه اپین راخلی د خپل سیدی یا د سینې نوکی پوري چې مخی او بیا خپل ماشوم ته چې دغه شوده ورکوي، دې ډیر زیات خطرات دي.
د روجینا په نوم یو موتاده وای چې اوس یې میړه د نشې پرې خودلو ته نه پرېږدي.
مغزم خراب شوی دی لګ مجبور یم جنگ کو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو، لمک سره پات شي.
وسړیا موټر دې څکړ؟
موټر می خوند ته ورکه.
والی خیرات وو؟
زه تل دې ورسته ټیکسی نشم چلولای.
یو ور بیا هر کله درنو دوستانو د همد خبرونی لمړی موضوع د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای طالبان هر کال د نشه یي موادو له کاروبار او وشر څخه 1500 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کوي. د کورنیو چارو وزارت زیاتوي چې د کوکنارو د کښتونو راکمولو هڅه کوي، خو د دوی ټوله مبارزه د نشه یي موادو پر قاچاق باندې متمرکزه ده. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موین محمد هاشم ورتاق وایي د نشه یي موادو لکخت تولید او قاچاق سره باید پر یو وخت مبارزه وشي. خو د ده په خبره طالبانو تر خپل واک لاندې سیمو کې د نشه یي موادو کښت ته زمینه برابره کړې ده. د ولسی جرګې غړي یوازې د نشه یي موادو له قاچاق سره مبارزه کافي نه بولي. دوی وایي چې د کوکنارو لکخت سره مبارزې ته باید لومړیتوب ورکړل شي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاس ترناک وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت سخت کال د کوکنارو د کښتونو اړولو لپاره رسمي کمپاین نه دی کړی او نه هم د نورو کلونو په څیر د میلادي کال په پای کې د نشه یي موادو د کښتونو او تولید د اندازې په اړه راپور خپور کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ارتاق وایي چې افغان دولت د کښتونو اړولو تر څنګ د یوه تازه پروګرام پر اساس هڅه کوي چې د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي او غوښتنه یې راکمه کړي.
اگر مو در برابر عزیز مثلث خبیثه
همزمو کومک پر یو وخت د نشه یي موادو د کښت تولید او قاچاقو پر وړاندې مبارزه ونه کړو، نشه یي مواد نشو ختمولای، ځکه چې دا درې وړه د یو بل پوره کوونکې دي. زموږ د احصایې له مخې طالبان له نشه یي موادو څخه په کال کې 1500 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي. دا پیسې د څه لپاره دي؟ دوی په دې پیسو باندې جګړه غځوي.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ګډ راپور ښیي چې په 2013 میلادي کال کې د کوکنارو کښت په سلو کې نه راکم شوی و، خو سخت کال په دې برخه کې هیڅ رسمي شمیره نسته. که څه هم امریکایي ځواکونو د 2019 کال په لومړیو کې د نشئی موادو پر کارخانو باندې هوایی بریدونه درولي، خو افغان ځواکونو په فرا، هلمند، لوګر او پکتیا ولایتونو کې د نشئی موادو پر کارخانو باندې یو لړ هوایی بریدونه کړي دي. د ولسي جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیشن مشر محمد خان ترخیل په افغانستان کې د نشئی موادو د ستونزې د هواري په برخه کې یوازې د کاچاکو مخنیوي کافي نه بولي. دای وایي چې حکومت باید تر ټولو لومړی د کوکنارو د کښتونو مخه ونیسي.
په بعضو سیمو کې چې د مواد مخدر کرل کیږي، په هغه ساحه کې متاسفانه د حکومت لاسرسی نشته. اوس د دوی یګانه دلیل هم دا شاید چې موږ وس نه لرو چې مواد مخدر په هغه نقاطو کې چې کرل کیږي و هغلته موږ له منځه ویسو. نو دوی وایي چې موږ هم د یوه لاره پاتې ده چې موږ یې په همدې بندرونو کې ونیسو. خو په بندرونو نیولو باندې د افغانستان کې د مواد مخدرو د مخنیوي لار نه ده نیول کیږي، باید کاروانګرو سره دوی اساسي مشکل حل کړي.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو سازمان د ګډ راپور پر اساس په 2013 کال کې ډیری کوکنار د افغانستان په 12 ولایتونو کې کرل سی ول، خو سخت کال بیا په ډیری ولایتونو کې بنګي کرل سوي او ډیر چرسې تولید کړي دي.
درنو اوریدونکو، محمد یاسترنکو چې له نشئی موادو څخه د طالبانو د اوایدو په اړه راپور را اوروه. زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړه اوس هم د سړی هوا لامل د معتادینو د مړینې په اړه معلومات درکو. بې سرپناه معتادین وایي چې په ژمي کې د ځانونو د تودولو لپاره پلاستیکونه او چټلۍ سوځوي. دوی وایي چې د دې موادو دود تر نشئی موادو هم ډیر په تکلیف کړي دي. طبي ډاکټران وایي چې معتادین د سړی هوا پر وړاندې مقاومت توان نه لري، له همدې امله په سړه هوا کې ژر مړه کیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتا وړاندې کوي.
د کابل ښار په منځ کې تیر شوی سین په خوا د معتادینو د اوسیدلو ځای وو، خو په ژمي کې چې هوا سړه او په سین کې اوبه ډېرې شي، معتادین د ښار نورو سیمو ته ځي. د کابل ښار په کوټي سنګي سیمه کې د هوایي پله له پاسه یوه ډله معتادین راغونډ شوي او د پلاستیکي کڅوړو او چټلیو په سوځولو ځانونه تودوي. دوی نه یوازې دا چې مخونه یې دودونو تور کړي، بلکې له سړې هوا څخه هم سر ټکوي. په دې ډله کې یو معتاد محمد نومیږي. د کسه هم پوهیږي چې د پلاستیکي شیانو دودې روغتیا ته زیان رسوي، خو دی مجبور دی چې دا خطر ومني. کدا کار ونه کړي، ستړه هوایي وژني.
معتادین ټول شپه ویښ وي، پلاستیکونه، کاغذونه او نور شان سوځوي. ته فکر وکړه چې د دې شانو دود به بدن ته څومره زیان لري. خو چاره څه ده؟ که په دې سړه هوا کې دا شان ونه سوځوي، نو د سړې هوا له خاطره مړه کیږي.
سردی هوا از باین میره.
حمید الله یو بل معتاد دی چې تر پل سوخته لاندې اوسیږي او د ورځې لخوا کاغذونه او پلاستیکي شیان ټولوي. دی وایي هر سهار چې له پل سوخته څخه راوځم، نو د یوه یا دوو معتادینو مړي وینم چې سړې هوا وژلې وي. حمید الله وایي چې ټول بي سرپناه معتادین د مرګ له خطر سره مخ دي.
د شپې له خوا تر پل سوخته لاندې شپې تیروو. هوا ډیره سړه ده او د همدې سړې هوا له امله ډیری معتادین مړي. په هر ژمي کې معتادین له دغه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
هغه معتادین چې خپل کورونه یې پریښي او یا خپلوانو له کوره شړلي، د نشئی موادو د پیسو پیدا کولو لپاره په لارو او کوڅو کې سرګردانه ګرځي، هر څه چې په مخه ورځي له ځانو سره وړي. ډاکټر ارشاد منصور وایي چې په ژمي کې ډیری بې سرپناه معتادین د ځای د نشټوالي، ناوړه روغتیايي حالات او ډیرو نشئی موادو د استعمال له امله مري.
هغه معتادین چې کورنۍ ملاتړ نه لري، له اقتصادي او مالی لحاظه، د سرپناه له لحاظه له مشکلاتو سره مخامخ دي. د ژمي په سړو شپو ورځو کې د معتادینو د مړینې کچه ډیره لوړیږي. په دې کې د تسمماتو او د لوړ ډوز له کبله رامنځته شوې کوما ډیره لیدل کیږي. په عین حال کې د یخ دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د راپورونو له مخې د بې سرپناه معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د هوا له سړېدو سره بې سرپناه معتادین له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي چې د بې سرپناه معتادینو لپاره د ژمي پروګرامونه لري او هر اونۍ لسګونه معتادین له ښار څخه راټولوي او روغتیايي مرکزونو ته وړي.
طول زمستان ما برنامه های زمستانی داریم.
موږ د ژمي لپاره ځانګړي پروګرامونه لرو. د بی سرپناه معتادینو ډیروالي ته په کتو سره موږ سخ کال د یو پناځای او یو داسې مرکز جوړولو طرحه چمتو کړي چې 1500 معتادین پکې ځایږي. دا مرکز به د هغو معتادینو لپاره وي چې پر لارو او سړکونو ګرځي او ژوند یې له ګواښ سره مخ وي، ځکه چې د ژمي حالت د وړاندوینې وړ نه دی.
چرا زمستان است آدم پیش بینی بوده نمیتونه.
په افغانستان کې د بی سرپناه معتادینو کره شمیر نه دی معلوم. یو شمیر معتادین په ګاونډیو هیوادونو کې په نشو اخته شوي او بیا افغانستان ته په زور شړل شوي دي. طبي ډاکټران وایي د دې لپاره چې د بی سرپناه معتادینو مړینه راکمه شي، باید کورنۍ خپل معتاد غړي په جدي ډول وڅاري.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 او د غشان په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 12.9 رڼا اوریدل شي. اوس هم ورزو د بلې موضوع په لور. طبي ډاکټران وایي چې ماشومانو ته د کوکنارو، کوکړۍ، خاشخاش او یا هم د خوب درمل ورکول د ګڼو زیانونو تر څنګ د دوی د احتیاط لامل هم ګرځي. دا چې ماشومانو ته خپل سری درمل ورکول ولې د احتیاط سبب کیږي، ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کوي او میندې څنګه پوښتنه کوي ماشومان یې معتاد شوي دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز سرناک له ډاکټر عبدالحق قاضی زاده سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې ځینې میندې د خپلو ماشومانو د آرامولو لپاره دوی ته کورنۍ دواګانې ورکوي. آیا په دې کې داسې درمل شته چې ماشومان معتاد کړي؟
ځینې کورنۍ درمل چې په دې کې کوکنار دي، اپین دي، دغه غوځي چې کله دوی وچی کې دغه میندې بیا د دوی ماشومان چې کله دوی نارام مبی دا وچ پوستکه د جوشي او بیا د او بچي د اغه خپل ماشوم ته ورکه، ځکه په دغه غوزه باندې د غافینو یو سم مقدار پاتې وي. کده بل خو مونږ راشو په لری کلیوالو منطقو کې ځنه میندې خو اندي اکثرا په کارونو باندې مصروفي، دوی ماشومان ته چې دغه اپین راخلي د خپل سیدی یا د سنید نو کې پوري چي مخي او بیا خپل ماشوم ته چې اغه شوده ورکوي، نو هغه چې کله اغه وروي اغه سره اغه خوبول شي او دوګدي مودې د پاره چې لکه د 100 ساعتونو لپاره اغه ويد کیږي او مور ال خپل کار ته اوسګاریږي. دغه عمل چې سوسو زله تکراریږي د ډیر زیات خطرات دي. یو خطر هم د احتیاط او بل خطر ډیر عمده خطر ده چې حدیث را د فوق العاده د ماشوم اغه استعداد را کمیږي. دوه عوارض جنبي په دې کې ده چې دغه مواد چې کوم دي د اکثرا دغه ماشومان به حوصله کوي، دغه ماشومان همیشه جدي وي او په معمولی خبره خپکیږي، جاړي، جنگ کوي او دې سره دغه تحمل ماده چې کومه ده اغه ډیر کمیږي. او بل خبره ده چې دغه ماشوم ته چې کله د غوزه ورکوي نو همیشه ویده وی او چې د وګدو مودې د پاره ویده شي، دا د شدو څخه پاتې کیږي او یا هم د خوراک څخه پاتې کیږي. او کله چې د خوراک څخه پاتې شي، دا په دې معنی شو چې وجود ته هغه منرالونه او وټامینونه او کاربوهایډریټ دا نه ورسیږي، دا نه غټیږي، نه وزن اخلي او نه قدی وګدیږي. د دې دماغ چې دی چې هغه په کوم عمر کې څومره انکشاف کوي، څومره مهارتونه زده کوي، څومره هغه ذهن چې هغه ذهانت د لاس ورکوي، او د دې څخه علاوه د دې همیشه قبضیت وي. کله کله دغه قبضیت د وګدي مودې د پاره دوام وکړي نو دا تیګو په شکل باندې په کلمو کې پاتې کیږي او حتی د کلمو د بندش سبب کیږي چې به یو ډیر لوی عملیات دي ته پکار دي. نو لدې قبل ده چې باید دغه کوکنار غوزو څخه موږ قطعا استفاده ونکو.
یو شمیر داسې درمل شته چې په درملتونونو کې خرڅیږي او ځینې میندې پر خپل سر ماشومانو ته ورکوي، دا ډول دواګانې څومره د احتیاط سبب ګرځي؟
دغه دواګانې چې په بازار کې شته په نامه د سیپروهپټاډین دي، فینوباربټل دي، کاربامازپین دي، ای پی وال دي او همدارنګه فینرګان دي. خو زیاتره دغه درې نو دواګانې د ډاکټرانو تر طرفه تجویز کیږي یا توصیه کیږي چې یو سیپروهپټاډین دي، فینوباربټل دي او فینرګان دي. د دې فوق العاده زیات عوارض یعنی بلری دغه دواګانې چې کله ورکول کیږي د شپې طرفه ماشوم آرام ودی وي، نو هغه ضرورت نه پیدا کیږي چې هغه ماشوم پاسیږي او جړی او هغه مور ورته شوه ورکی. ماشوم ته دغه آرامتیا یو خاموشه دشمن دی. خاموشه دشمن په دې معنی چې مور نه پويږي، رور سره د ماشوم ژوند د خاتمه طرف ته بوزي او د ماشوم ضعیف کوي. دوهم دا چې فینوباربټل دی، د فینوباربټل دا پخپله منټل ریټارډیشن یا تاخر دماغي ورکوي. تاخر دماغي په دې معنی چې دغه ماشوم کچې چیرې د وو کالو شي هغه استعداد د وو کالو نه همدغه رنګ فینرګان نو دغه دواګانې فوق العاده او به بالخصوص مرکزی عصبي سیستم باندې منفی اغیزه کوي. نه باید موږ د دې څخه استفاده وکړو.
کله کله ډاکټران هم ځینې دواګانې چې تاسو نمونه یاد کړل دا ماشوم ته ورکوي، خو بیا وروسته ځینې میندې بیا په خپل سر باندې دا په دوامدار ډول اخلي او بیا خپل ماشومانو ته ورکوي. دا ډول درمل څومره د احتیاط سبب ګرځي؟
کله چې اقتصاد ضعیف شي نو بیا کورنۍ په خپل سر باندې په خپل سری دواګانې دواخانو څخه غري، ځکه د هغې توان او وس دې ته نه وي چې هغه ډاکټر ته ولاړه شي او هلته فیس ورکړي او د هغې مشوره واخلي. ډاکټران مور باید پوه کړي چې دغه دوا ما تا ته د آرامش لپاره درکړي، دا د څلور یا پنځو ورځو نه زیاته مه مصرفوي. که چیرې د دې نقصونه مور ته تشریح شي نو بیا هغه هیڅکله هم مور نه غواړي چې خپل ماشوم ته هغه شی ورکړي چې هغې ته نقص رسي. که چیرې د اوږدې مودې لپاره ورکړل شي دا احتیاط منځته راوړي او بیا د هغې څخه وروسته دا دفتنې بند کړي نو په مرکزي عصبي سیستم باندې منفي اغېزه کوي، هغه ته بې خوبي منځته راځي او چې کله بې خوبي منځته راغله د دې څخه افسردګي منځته راځي، ډپریشن منځته راځي. باید چې موږ خپلو ماشومانو ته هغه دواګانې چې خوب راوړونکي دي او هغه د احتیاط سبب کیږي باید ګټه وانخلو.
میندې څنګه پوه شي چې ماشوم یې معتاد شوی دی؟
کچیرې د دې ماشوم خوب نامنظمه شو، ډیر په قار وي، ماشوم زشت وي، ماشوم جاړي، ماشوم نارامه وي، نو دا په دې معنی ده چې ماشوم معتاد شوی دی او یا هم د هغې په حرکاتو او سکناتو کې کوم تغییر راشي. اوس دلته دا د ماشومانو عمر پورې تفاوت لري. یو هغه ماشومان دي چې د 10 کلنۍ 15 کلنۍ سره بره دي، یو هغه ماشومان دي چې د 2 نه تر 5 کلو پورې دي، یو هغه ماشومان دي چې د 2 څخه ښکته ماشومان دي. د 2 نه ښکته ماشومانو کې د احتیاط معلومېدل دا لږه ګرانه خبره ده، اما د 2 څخه پورته دوی کې به معلومات کیږي، ځکه هغوی کوشش کوي چې دغسې دواګانو پسې ګرځي او دغه دواګانې پخپل سر پټه د مور څخه خوري او یا هم د شپې پخپل غواړي چې ماته خوب ناراضي او ماته غدوا راکا، نو دا د احتیاط مسله شو. اما په وړو ماشومانو کې چې ناغوي جړه کوي نو کله مور داسې فکر کوي چې شاید ماشوم مې وګې دي، او یا هم کله داسې فکر کوي چې ماشوم مې د ګېډه خوګيږي، او یا هم کله داسې فکر کوي چې ماشوم مې غوګونه خوګيږي، هغه په دې تروزی در حال چې الته خبره د دواوي چې هغه ته خوب نه ورځي او د هغه لقبل جاړي، نو چې کله هغه دوا ورکړي نو به دا آرام شي. نو دا د احتیاط مسله راځي.
د کورنیو دواګانو د احتیاط پاړه مو له ډاکټر عبدالحق قاضی زاده سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اوریده.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو د خبرونه مو همدا اوس پر ویب سټ هم په ژوندۍ بڼه تعقیبول شي په تمه د ازادي رادیو ټکی کام. او اوس هم د خاطري ورد د لغمان ولایت 25 کلنه روجینا ل 2 کالو رئیس نشي کوي. دا وایي چې نشي یې اعصاب ور خراب کړي، د اولادونو پالنه او روزنه ځنی پاتې او په وړه خبره ل خپل میړه او ماشومان سره جنجال کوي. دا چې روجینا ولی موتاد شوه او ولی نشه نشي پرې خودلای، په دې اړه زموږ له همکار محمد یاس ترنک سره د زړه خواله کړي.
زه خو نه پوډری ما نه خبر ما چې زما میړه تاریا کی وس ما ول چې زما د لګه خېټه می در کی ویل راشه دوه لګه می اوس کا خکېږي ما چې ته دروغ ما چې دین خو نه خکې کوم ډاکټر ته بوزه ما دوه لګه می اوس کو بیخ ټیر شم رو 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 با مختشم یو کاله می پوډری ما زما میړه د هم پوډر اس کی هم شیشه اس کی ما ته ویل چې راشه تم دا ما سره کنه چې شیشه اوس کا شیشه می اوس کله ما ویل چې خام دا شیشه خده اوس ما وخت شمه دوه میاش می شیشه می اوس کله دي چې اوس مغز می خراب شوی دی لګه دا سی وخت راځي چې دا سی اصلا نه پويګم چې دا خده یا خراب دی مجبور ما جنگ کو چې ای ولې جنگ مخ کې غو خو وی ولې اوس څنګه شم ما ویل چې اوس تا شیشه ماته ورکړه چې شیشه اوس کا خده خده ما شیشه اس کته بیخي مغز می خراب کړه چې اوس لیونه شمه څنګه وګم سی ماشمن و هم چې بیخی نه پویګم چلار باندې روان ایم نه پویګم څنګه روان ایم چیرته روان ایم چیرته روان نه بیخی خراب شوم خوراک مره کم نشته فقط د ظلم کېږي چې فقط د شیشه مې اوس کوم خرابې د کې هیڅ خبر نه مې خراب کړ ته نه ستم زه خو بدبخت شم د ماشمن بیچاره د بدبخت کېږي زه بس دا به څنګه وکم باغونه مې خرڅ مې کو یو جریب د اسمه کې مې خرڅ کې د خماري داسې بداله د ټول خومنه پرې دی دیخ داسې وخت راځي چې بيخي اولادونه بم تیر کی چې وای اولادونه بم تیر شم دا خپلوان نه مور نه پلار نه بيخي خلاص کیږي چې وای بيخي ته شم هو بس پوډر می خده پیل چې شاد خده د نشه داسې بغیرت د چې اصلا داسې نه پرېدی چې بد ته به خپلوان سره اړیکې ونیسي یا به د مور سره یا پلار سره چیرته به ځي چیرته نه ځي بیخي پرېدی زه خو کوشش کوم دا پرېږدم خو ډېر سخت دی چې ستا مېړه پوډري دی سکې دا کور راځي ستا مخکې باندې کېناستې چې تا ولیده چې دا پوډر سکې دا نور څه سکې ستا زلم کېږي چې زه دا خو سکې خو زه به هم کېنم چې زه به هم وسکم
درنو اوریدونکو اوس هم د زهرو د کاروان خبرونی روسي برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د تیر په څیر اساس لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو د ډرامې کې صدا سده چې ستار د بل چا ټیکسي موټر په مزدوري چلوي او لدی لارې خپل بچیانو ته روزي ګټي خو یو ورس کور ته یوازې راځي او خپل خځې ته وایي چې تر دې وروسته ټیکسي نشي چلولای دا چې ستار ولی تر دې وروسته ټیکسي نشي چلولای اصلي کیسه څه ده او وروسته به سپیښ شي دا به په ډرامه کې وورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړي
استاد څه کې سترګې نه لري
ولی څه خبره ده
زما د موټر چراغونه دې را مات کړل بیا وایي چې څه خبره ده
کومه دې چې د موټر چراغونه دې مات شول ښه دا یوه اشاره ښه زه خیر دا خو دومره خبره نه ده
یوه اشاره ده که لس اشارې دي تاوان خو لري
خیر ده یاره دا یوه اشاره والله که زما او ستا په جنجال ارزي
خبره د یوې اشارې نه ده ته سترګې لرې که نه دوه متره درڅخه لرې وم او تا موټر زما له موټر سره ټکر کړ
او بخه پام مې نه و
ولې پام نه کوي څوک چې موټر چلوي باید هرې خوا ته پام وکړي
بیخي مې فکر بل ځای و که نه نو دښمني خو نه درسره لرم سترګې مې کمزوري دي
څه شی سترګې دې کمزوري دي
هو والله سترګې مې چندان کار نه کوي
نو دا که دې سړی په موټر وهلی وی بیا دې څه کول
بس نو څه وکړم
ښه اوس زما د موټر تاوان به څنګه شي
غریب سړی دا ټیکسي هم د بل چا دی که نه نو ولې مې تاوان نه درکاوه دا د پخلو درته وایم چې ملامت یم
خیر دی زه تاوان نه درڅخه غواړم خو ترافیک در خبر نشي
د ترافیک نوم دې یاد کړ هغه دی راغی
څه خبره ده
دې سړی زما له موټر سره خپل موټر وواهه
ښه موټر خو به دې نه وي خراب شوی
نه موټر مې جوړ دی
اسناد دې راکه
ښه دا دی امر صاحب
ستا اسناد سم دي دا دی واخله
راکه امر صاحب کور دې ودان
هلکه ته دې اسناد راکه
اسناد څه مې کړه ته ودرې ته غجب کې مې شو دا دی واخله
ولکه دا اسناد خو دې تر وخت تیر دي
پوه امیر صاحب یو څو ورځې تر وخت تیر دي
څو ورځې څه مانا پوره یو کال کېږي چې تر وخت تیر دي
امیر صاحب ستاسې خبره سمه ده جوړوم یې بس همدا نن د ترافیکو ریاست ته ځم جوړوم یې
زه دې اوس اسناد د ترافیکو ریاست ته وړم بیا پسې راشه
رازا
ډاکټر صاحب اجازه ده
رازا 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 دلته په دا چوکۍ کېنه
ښه سمه ده دا دی کېناستم
دا څه شی دي فورمه دې راوړې ده
هو دا فورمه مې راوړې ده وایي سترګې دې چک کړه
ښه ښه ته فورمه راکه
دا دی واخله
ښه ښه پر یوه سترګه دې لاس ونیسه
دا دی لاس مې ورباندې ونیو
هغه مخامخ تورې وینې
هو وینم یې
هغه د اول تورې غاښونه لوړ دي که ښکته
ښکته لوړ دي
ښه د دوهم تورې خوله کومې خواته ده
چپې خواته ده
په اول کتار کې ټول څو تورې دي
ټول یو دوه درې پنځه تورې دي
اوس نو پر دغه بله سترګه لاس ونیسه
ښه سمه ده
په لاندې کرښه کې د اول تورې غاښونه کومې خواته دي
ښکته خواته نه لوړې خواته دي
په دوهمه کرښه کې ټول څو تورې دي
ټول یو دوه درې تورې نه څلور تورې دي
په آخري کرښه کې څو تورې دي
په آخري کرښه کې یو دوه درې شپږ تورې دي
ښه ښه اوس نو له سترګو لاس لرې که معاینات دې خلاص شو ښه دا دې دا فورمه واخله هغه بلې شعبې ته یوسه
ډاکټر صاحب زه خو سواد نه لرم څه شی مې په کې ولیکل سترګې مې جوړې دي که نه
ورشه په هغه بله شعبه کې به درته ووایي
ښه سمه ده
Yeah.
وسړیا موټر دې څه کړ؟
موټر مې خاون ته ورکه.
والی خیرات وو؟
زه تر دې وروسته ټیکسی نشم چلولای.
والی نشی چلولای؟
ترافیک دې موټر چلولو اجازه نه راکوي.
نو دا څو کاله خو اجازه درکړې و، اوس ولې اجازه نه درکوي؟
وای چې سترګې دې کمزورې شوې دي.
ډاکټر ته به ورغلی وای.
د ترافیکو په ریاست کې مې ډاکټر سترګې وکتلې، بیا په بازار کې بل ډاکټر ته هم ورغلم، دواړو راته وویل چې سترګې دې کمزورې شوې دي.
نو د سترګو علاج دې بیخي کېږي نه؟
ډاکټر راته وویل باید عینکې کېږدې، خو موټر نشي چلولای.
که هیروین پرېږدې بیا دې هم سترګې نه جوړېږي؟
نه نه جوړېږي.
دا خو ډېره بده شوه، اوس به څه کوو؟
هېڅ نه پوهېږم چې څه به کوو. عملی سړیم، بل کار زه نشم کولای، دا ټول زما له خپله لاسه. که د پوډر عمل مې نه کولای اوس به بیکاره نه پاتې کېدای.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د همدی ډرامې په اوریدلو سره زموږ د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم په همدی ځای پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې مو په لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.